ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2018 کال د اکتوبر دریمه نیټه ده. وخت شوی دی په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دی نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
په دې خبرونه کې ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو. او تاسو لاول خبرو چې نن د ورځې مهمه موضوعات څه دي؟
د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د افغانستان پوځ د دشمن په مقابل کې ډیر پیاوړی دی او هغه هیواد کې د جنگ ګټلو لپاره د صدر ټرمپ تګلاره غوره ده.
د پاکستان په راولپنډی ښار کې د فوزی کور کمانډرانو نن غونډه شوې ده او په دې غونډه کې د نورو مهمه مسلو سره سره د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کابل ته سفر په حق له هم خبرې شوې دي. دینه به هم تاسو خبرو.
او د امریکا په لاس وګس کې د وسلوال تن لخوا د یو کم شپېتو کسانو د وژلو په یاد کې نن بیلابیلې غونډې جوړې شوې دي. خپل په لاس وګس کې خلکو شمې بلې کړې وې او د امریکا د معاصر تاریخ تر ټولو د بدې ټول وژنې غندنه کړې.
د دې نه علاوه هم یو شمېر نور مهمه موضوعات په خبرونه کې شامل دي. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبرونه ته یوري بیا هم شراغلاست. په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکی چیړنی لرو چې په خپل نوبت وې تاسو ته وړاندې کوو. خو لومړی هم یو بل مهم خبر ولوري ته ځو چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس نن د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته ولیدل چې د افغانستان په اړه د صدر ډونالد ټرمپ تګلاره په هغه هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږد جنگ ګټلو لپاره ډیره غوره او مهمه ده. د سینټ د اورونی په وخت شاغلی ماتیس ویلي د دشمن په مقابل کې افغان ځواکونه ډیر پیاوړي دي او لا نور به هم تکړه کوي. په دې باندې تفصیل اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې ملګری سوه دی. ستړي مسی او په خیر علی.
په خیر.
پیر زبیر شاه صاحب د سینټ د دفاعي خدماتو کمیټې ته چې کومه وینا د دفاع وزیر جیم ماتیس کړی ده د افغانستان په حق له د هغه نور جزئیات څه دي؟
نن بالکل دا چکم نن وینا کړی دا جنرل ماتیس ور سره چکم جوائنټ چیف آف سٹاف او جنرل ډنفورډ دوی دواړه ونن په سینټ سره او جنرل ماتیس دا خبره وکړه چې په اول ځل پښپې تک په شپاړس کال په دغه جنگ سره چکم افغان ځواکونه دی هغه مکمل په خپل جنگ کې لګیا دي او دوی چکم مرګ دا مرګ او ژوبل شي هه کمی راغلي دا ور سره دا هم ویل چې هغه افغان ځواکونه اوس ډیر زوړور سوي دي ولې دوی ته پته ده چې امریکا چکم هوایی طاقت ته هغه هم ور سره ده. او دغ نه علاوه د کوشش وکړای چې کوم دلته کانګرس مینان دی هغه ته د سینټ والته دا باور ورکړي ور بیا چې کوم افغانستان په اړه د تګلارې د صدر ټرمپ والا دا ټول نه یو کامیاب تګلارې به وي. خو ور سره چې کوم جنرال ډنفورډ دا هغه دا کې څه وکړه چې اوس هم دوی په افغانستان سره په دغه پوزیشن سره نه دي چې جنگ یو سیاسي حل راو باسي. مقصد دا ده چې کوم سټیلمیټ خبره کیږي چې دواړه سایډونه نه ګټي هغه اوس روان ده. او بل یو بل مهم حکومت د خبره وکړه جنرال ډنفورډ هغه دا وویل چې دا اوس هم غني چې پاکستان استخباراتي ادارې د ترهګر ګروپونو طالبانو سره تعلق استا. نو دا یو مهمه خبره وا. او دغه نه علاوه چکم سنیټر د آرمډ سرویسز کمیټه چکم مشر د په سنیټ شه سنیټر مکین هغه یو ور بیا ډیر نه وکي وکړي په دغه تګلارې باندې او د دوی ته وویل چې موږ ته اوسه پورې یو مکمل تفصیل نه ملاو چې دا تګلارې د چرنګي او چرنګي به دا کامیابیږي. نو دا کې سینن سوي دي او ما چرنګي وویل چې دغه شه کوم سنیټر مکین هغه نه وکي په وکړي او هغه دا ویل چې موږ تاسو ملګرتیا کول غواړو سنټ چې موږ خپل ځواکونو سره او د خپل ډیفنس سره یو ځای وو. خدا وی چې موږ برابر سټمپ نو چې موږ تاسو څه خبره کوي هغه موږ منو او چې کله پورې موږ تفصیل نوي او پورې به موږ دا خبره موږ نسو منلای.
پیر زبیر شاه صاحب په خپل په افغانستان کې او جنوبي ایشیا په سیمه کې د صدر ډونالد ټرمپ چې کومه نوې ستراتیژي یا تګلاره ده د دې د پرمختګ لپاره څومره امکانات دي؟
نو جی پرمختګ لپاره خودی کوشش کوي لګیا دی او پرمختګ یو چکم پهلو و هغه پاکستان باندې فشار و نو دوی چرته میاست 200 زیات میلیون ډالر پاکستان نه سره سار کړی دی ورسره ورسره دوی اوس لګیا دی کوشش کوي چې پاکستان باندې نور فشار واچوي پاکستان کوشش کوي چې دا فشار په جان کم کی دلته خواجه آصف چې کوی دی خارجه وزیر دا غره روان ده بلکې راغلی به دغه سې جنرال باجوه کابل ته تللی و نو پاکستان کوشش کوي دا فشار کم کی خود اکثر سره امریکا وکو دا ګوري چې دوی کوم حد پورې تللی سي پاکستان په خلاف چې آیا دا کوم خبره صدر ترامپ چې په خپل تقریر سره کړی وي چې دغه به دا عملی جامه هور کوي کدا به تش خبرې نو دا موږ ګورو چې څومره پورې پاکستان دا فشار برداشت کولای سي او څومره پورې امریکا دا فشار ساتلای سي او کوم حد ته رسولای سي او دغه نه علاوه چې کوم هغه دی په افغانستان شننه سره نیول دوی ځواکونه اعلان کړای دا جنرال میټس نن نیول چې دوی به 3000 پورې ځواکونه لږی را روان میاستو سه خو چې دوی تګلارې شدا اعلان کړای او چې موږ به اگزیکټ پلان نشو ولې چې موږ خپل دښمن ته دا نسو ویلای چې موږ څه کوو او څه نه کوو نو خو بهرحال دا یو کنفرم ده چې دوی ځواکونه زیاتې ترهرګرو خلاف ډرون حمله به زیاتېږي او پاکستان باندې به فشار زیاتېږي که دا فرض کاغه و نو ماته داسې ښکاري چې دا به کامیابېږي خو وخت به اخلي
ډېره مننه پیر زبر شاه صاحب او د ځان خیال ساتي
ډېره مننه
زه چې یو ښځه يم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه يم
زمانوم شازي اورنگزیب خان دي
او سیاست مدار يم
دی
لایټ از ټو ماچ
No, no, it's not.
It's just overall, yeah. I thought I will be fine, but it's... No, no problem.
زمانم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهره شاه دی، زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. ز بی بی شیرین ایم
اوریدونکو کتونکو تاسو خبرې اترې او اوریدې د پیر زبیر شاه په افغانستان په حواله سره چې نن کمی خبرې شوې دي دلته کې په امریکا کې او د افغانستان د پاره د پالیسۍ په حق لباندې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف هم په درې ورځني سفر باندې واشنگټن ته را روان شوی دی او دلته کې بعد خپل امریکني همنصب ریکس ټیلرسن سره او د نورو حکومتي مشرانو سره ملاقاتونه کوي او په دې کې با خبرې اترې کیږي د پاکستان په کردار باندې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د افغانستان په معاملې کې او د سیمې د امنیت په حواله سره رابعه پیر نپی تفصیل اورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په درې ورځني سفر امریکا ته روان شوی دی د خواجه آصف په یو میاشت کې دا دویم سفر دی چې امریکا ته یې کوي خپل دغه سفر په اړه یو شخصي ټلویزیون سره خبرې کې خواجه آصف وویل
گنجل پڑے ہوئے ہیں اس میں جو امریکہ کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں تو اس کے تمام تر جو ڈائمینشنز ہیں تمام تر جو رخ ہیں ان کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے
د امریکہ سره اړیکی ډیری کړکی چنی دي په دې اړه د مختلف هیوادونو د سفر او کامی سلامتی په غونډه کې د سیاسي او عسکري مشرانو لاړه د ټولو اړخونو جاج اخستو ورسته د پاکستان د ریسپاندی د خبرو لپاره د امریکا دغه سفر کوي خواجه آصف په خپل دغه سفر په محل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او د امریکا د کامی سلامتی سلاکار لیفټیننت جنرال ایچ آر مکماستر سره ویني او د امریکا انسټیټیوټ اف پیس د غونډې سره وینا هم کوي د پاکستان او د امریکا د تیرو څو کلو راهیسې د تاوتریخوالي ښکار اړیکې په 28 اگست امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لاړه د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د تګلارې د اعلان پس نورې هم ترنګلې سوې دي. ډونلډ ټرمپ په پاکستان تراګرو ته پټ ځایونه ورکولو تور لګولې او د دې سره یې د پاکستان څخه د حقاني شبکې او د نورو تراګرو په ضد د عملیاتو غوښتنه هم کړې وه، او دا هم ویل کېدو چې کچري پاکستان داسې ونه کړو نو امریکا پاکستان ته ورکول کېدونکي خپل مرسته هم ودرولی سي. د ټرمپ د تګلارې د اعلان پس د دواړو اړخونو د چارواکو اعلان سوي سفرونه هم وځنډول سو، خو د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی د غونډې په مهال د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي او د امریکا د مرستې یال صدر مایک پینس ترمنځ لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمی لپاره د ډلو په تګ راتګ سلا وسو. د خواجه آصف دغه سفر په اړه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاډي و ریډیو سر خبرو کې وایي امریکا او افغانستان د پاکستان څخه د داوو پر ځای د تراګرو ډلو په ضد د سنجیده ګامونه غوښتنه کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خپل د تیر سفر په مال ایشیا سوسایټي فورم سره خبرو کې ویلي وو چې حقانی او حافظ سعید چې یو وخت امریکا ګران ملګری ګڼل کېدو پر پاکستان باندې بوج دي او دغه بوج ختمولو لپاره دی وخت ورکړی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر مون اوریدونکو، زموږ د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiwa، او زموږ د ویب پاڼه پته ده voanews.com/diwa. او اوس همزو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې جوخت پنډي ښار کې د پاکستان د فوج په سر دفتر کې د کور کمانډرانو یا د فوجي مشرتابه غونډه د سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا په مشر کې سوې ده. ویل کېږي چې د غونډې په ایجنډا باندې د هیواد دننه د امنیت وضع او هم د جنرال باجوا و کابل ته وروستی سفر و. په دې باره کې نور حال اخلو، زموږ له خبریال پیر ګل شاه صاحب څخه چې دا وخت له موږ سره د ټلیفون په لیکه ملګری دی. ستړي مسې، په خیر علی.
مننه کاکل صاحب،
ډېر مننه له تاسو څخه هم کتر ټول له مخه د غونډې حال راکې چې څه خبرې سوي دي او څه پریکړې پکې سوي.
کاکل صاحب، بالکل یو مهمه غونډه وا، او د دې باره کې عدالت پاکستان کې چې کوم شخصي ټلویزیون چینل دی او پاکستان میډیا دا اوی دا سرچینو د خپل وای چې اوه ساته پورې جاری وا، په دې کې د پاکستان مهم فوزی کمانډرانو موجود او د فوج سلخکر په دې موقع باندې اوی په اعتماد کې غشت دي د تیر اتوار پورس چې هغه افغانستان ته کوم سفر کړو. د دې نه علاوه د ملک دننه چې کوم عملیات روان دي د رد الفساد په نوم باندې د ترهګرو په ضد، نو ویل کېږي چې د هغه جا جمع غستل شوی دی. د دې سره سره کاکل صاحب، ډیر اوږد وخت پورې، یعنی اوه ساعته پورې ویل کېږي چې دا غونډه ناسته وه، نو پاکستان کې دننه چې دا وخت کم امنیتی صورتحال دی او د سره سره د ملک کې نور کم معاملات دي، یعنی د سیول حکومت دا وخت چې کم معاملات دي فوج سره، دا غي بار کې ویل کېږي چې خبرې ترې شوې دي. او جو خبره چې پاکستان کې د میډیا هغه هلکې چې فوج ته نږدې ګڼل کېږي، هغه دا خبر ورکړي چې د فوج سلخر په دې موقع باندې ویل دي چې د پاکستان فوج به د ملک دننه چې کوم ادارې دي هغه کې د یو والی لپاره د آئین او د قانون د لاندې خپل کردار چې دی هغه به جاری ساتي، او خاص کار هغه په دې باندې هم ټینګار کړی دی چې په ملک کې به فوج را خبر یقیني جوړوي چې په ملک کې د قانون او د آئین حکمرانی وي او څوک یا یو ادارم د دینه بهر نوزي. کاکل صاحب، د پاکستان چې کوم موجوده حالات دي او خاص کار تیر وروستیو کومه پیخ رامست شیو و چه کل نواز شریف اعتصاب عدالت تروانده که دو و دا فوز ما تحت اداری رینجرز دا عدالت کنٹرول پا خپل لاسو که اغستو و بیا دا پاکستان داخله چارو وزیر دا ویلو چه اوز بدا و خراغل ده چه فیصلو شی چه پا دی ملک با دا چه حکومت چلیگی نو پا دی اوالی سر خو دا فوج دا طرف نا یا دا آی اس پی آر دا طرف نا سو اعلامیه مخې ته نه ده راغلی. احسن اقبال چې کوم د داخله چارو مرکزي وزیر دی څه شېبې وړاندې دا خبره کړې ده چې موږ د دې پلټنې د دې واقعې مکمل کړې دي او هغه دا خبره کړې ده چې د فوج چې کوم د رینجرز چې کوم ډی جی دی میجر جنرل دا هغه نه به باقاعده د دې تپوس کېږي چې رینجرز د چا په حکم باندې تلو دغه عدالت ته. او بله دا چې احسن اقبال دا هم ویلي دي چې دا معامله به سیول حکومت چې دی
پاکستان فوجی پداسی حال کی جنرل باجوا افغانستان تا سفر کرے دا صدر اشرف غنی سره لید کات کړي دا ای اس ای مشر هم ورسره وو او دا بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری تخمینا جنجوا هم ورسره ملګری و نور چارواکي هم په دا حواله سره خبره پاکستانی مطبوعات کوي یا څېړونکو کوي چې څه پریکړه سی.
بالکل کاکر صاحب دی حوالے سر پکې مهمه خبره او څنګه ما د دین روان ذکر وکړي چې د پاکستان د فوج چې کوم د عامو اړیکو څنګه د نو هغه باوجود د دې چې ډیره مهمه غونډه وو او ساته ناشته وو خو هغه سو
اعلان نه کړی
خو دا ویل کیږي چې په دې کې د عام طور په دغه شان غونډه کې صرف کور کمانډران کیږي خو د افغانستان د دورې په تناظر کې دا ویل کیږي چې د دې علاوه ډیر فوزی افسران چې کوم دي نورم د غونډې ته رابلل شو او غره د مقصد لپاره چې د ملک کنه کم صورت حال دی او بل دا چې د گاونډي هیوادونو خاص کر د افغانستان چې دا کم سفر نو په دې باندې د کور کمانډرانو نه علاوه د نور اړوند فوزی افسرانو سره هم په دې باندې خبرې اترې شي. کاکل صاحب
ډیر مننه. پیر ویلای شاه صاحب او د زم پام ساتي.
VOA DY زیدے
دیوا پختنوں لپارا د خبرونو باوری سرچینه ده.
VOA DY
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غي تاسو اوریدئ شئ او کتئ شئ. د دې نه علاوه د دیوا خبرونه د دیوا په ویب سټ باندې هم تاسو لیدئ شئ اوریدلئ شئ او د دیوا په فیسبوک باندې هم تاسو ملګری کېدئ شئ. د دیوا پروګرامونه تاسو هلته کې هم لیدئ شئ. اوس راځو یو بل رپورټ ته تاسو پام راګرځو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقی وزیر احسن اقبال د ترهګرۍ پر ضد ادارې نیکټا لخوا جوړ کړی شوی یو غونډه کې نن برخه اخیستې ده او په دې غونډه کې ویلي دي چې په انټرنیټ او په سوشل میډیا باندې چې کوم مواد خوریږي او خصوصا هغه مواد چې کوم نفرت کرکه او تندروي خوري نو په هغه مواد باندې دې نظر وساتل شي. د دې د مخنیوي د پاره دي مهمه ګامونه یا یو تګلارا جوړ کړی شي. نور تفصیل اورو د ډیوا خبريال ارشد حسین نه.
پاکستان کې د سوشل میډیا د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکو غیر دولتي ادارې د میډیا میټر ډایرکټر اسد بیگ ډیوا ریډیو ته ویلي چې په ټویټر او فیسبوک باندې د تندروی ډلو لخوا د خلکو د برتی کولو معاملې یو لوی شخړه ده او د سایبر کرایم په قانون کې هم د ځوانانو برتی کول یو جرم او ترهګری بلل شوی ده. دی وايي د ټولي سوشل میډیا سارنه به یو ګران عمل وي او په سوشل میډیا د ترهګرو فعالیتونه معلومول یو ناممکن کار دے خو پکار دا چې د سماجی رابطو په ویب پاڼو د ترهګرو او تندرو یا ډلو د تبلیغاتو د مخنیوي د پاره یو متبادل بیانیه راوړي شي.
اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ کہ ایک آن لائن نیریٹو بنایا جائے کہ یہ جو لوگ ٹیررزم کے لیے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں یہ کس طرح سے ملک دشمنی کر رہے ہیں اور یہ انسان دشمنی کر رہے ہیں.
ہغوائی تر ٹولو مهم کار دا دی چیو آن لائن بیانیہ جوڑ کړی شي او په دغه بیانیہ کې دا ویل پکار دی چې تر هغه کوم خلق برتی کوي هغوی د ملک او مذهب سره دښمنی کوي. که څه هم پاکستان کې د تیرو لسو کلونو راهسه په حکومتي او سیاسي کچ د تر هغه پر ضد د یوې مفکورې مخې ته دراوړو خبرې کیږي خو تر دې دمه ریاست داسې کوم بیانیه مخې ته نه دراوړي چې پرې د تر هغه او تندرو ډلو د تبلیغاتو مخه ونیول شي. دغه بیانیه څه پکار ده؟ په دې حق لا د پیښور پوهنتون پخوانی وایس چانسلر او د دین لوی عالم ډاکټر قبله یاز وای د مخالف بیانیه پر ځای د متبادل بیانیه راوړلو ضرورت دی. هغه وای په قران کې د جهاد په حق لا د ورکړې شو آیاتونو داسې تشریح کول پکار دي چې پکې د جهاد اعلان کول د ریاست ذمہواری جوړ کړی شي.
نو دوم نقطه دا ده چې دا ثابته کیو علما چې د اوس کوم حالات دي دا ریاست چې تر سو پورې اعلان نه کړي نو یو گروپ ته یا دوه گروپونو ته دا حق نشتا چې ا دې جهاد اعلان وکړي. دریمه خبره دا چې موږ دنیا اوس معاهدو کې تیریږي لکه ټریټیز کې تیریږي د اقوام متحده لاندې. نو چې کله ټریټي وشي بیا د دې اجازت نه وي چې موږ د بل د پولې د بل ملک د پولې یا د بل قوم د پولې خلاف ورزي وکړو. نو دا درې هم نکات دي بیا د دې تفصیل راځي. نو که چېرته په دې اساس باندې موږ متبادل بیانیه ترتیب کو او په دې باندې نصاب هم جوړ کو په دې باندې زمونږ چې کوم خطبا دي او علما دي خاص کر دي جمعې په لمانځه کې چې کوم بیان ورکي یا مثلا په درس قرآن او درس حدیث په جمعتونو کې ورکي دا هم ٹرین کو پوهې کو. نو یقینا چې د دې متبادل بیانیه د فروغ سره او د خپرولو سره به تبدیلی راځي.
د انټرنیټ د کارونکو د حقونو مبارزین دا هم وای چرته چې د سارنې د یو مؤثر نظام جوړولو ضرورت دی هلته دا هم باوري کول پکار دي چې دغه قانونونو او د سارنې په پلمه کې د رائے د اظهار بنیادی حق د خپو لاندې نشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري. په ټوئیټر باندې هم موږ سره لسی twitter.com/voa او سی ور بیا زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د پیغامه په قضیه کې له واک څخه در لری کړل سوي په خوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د پاکستان پوسټ په اشاره سره ویلي دي چې د حکمرانۍ سپارلو حق یوازې له اول سره دی او دغه حق کې دی خیانت نه کوي. نوموړي دا خبرې د خپل ګوند مشري تر لاسه کولو وروسته د ګوند مرکزی شورا ته په وینا کې کړې دي. پیر ویلاشا هم له اسلام آباد نور حال په دې رپورت کې راکوي.
د نهې په ورځ اسلام آباد کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند جرنل کونسل غونډې یو ځل بیا نواز شریف د خپلې پارټۍ صدر منتخب کړی دی او په دې موقع خپل وینا کې نواز شریف د اولس د رایې تقدس په ځای کولو تر څنګ د ملک مقتدره قوتونو تر سیاستمدارانو د ګریوان نه لاس اخیستو خبرداری ورکړی دی.
جمہوری ریاست کے طور پر عوام کا حق حکمرانی بحال کیا جائے. میں وارن کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں آپ کو کہ ہم نے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو پھر پاکستان بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا.
دے وای چې کوم خپل رویه بدل نکړي او جمهوری نظام هم اونز غم او دا ملک به مونږ چره هم اون بخي. که څه هم مسلم لیگ نواز ګوند د نواز شریف د ګوخه کولو عدالتی فیصله د دوی خلاف سازش بلی. کسه هم واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د نواز شریف د ګوخه کولو عدالتی فیصله د دوی خلاف سازش بلی خدا نه خای چې د دې سازش په شا سوک دي. خو حکومت مخالفه ګوندونه تور لګوي چې مسلم لیگ نواز ګوند د اشاره فوز او عدلیه تکوي. او تیر روز د نواز شریف احتساب عدالت ته د پیشې په موقع د فوز ماتحت اداري رینجرز لخوا د عدالت د ودانه کنټرول اغستلو ته د داخله چارو مرکزی وزیر احسان اقبال سخت عکس العمل ښکاره کړی وو او د ویلو چې اوس وخت راغلی دی چې دا فیصله وشي چې پاکستان کې به د اولس د منتخب حکومت اختیار چلیږي که د بل چا. بلخوا حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند د نواز شریف خپل ګوند بیا مشر منتخب کیدل غیر آئینی بلی او تیر روز په دې اړه د حکومت لخوا پارلمان ته وړاندې کړی شوی بل د منظورې په موقع ګوند سخت احتجاج کړی وو او د ګوند یو مرکزي مشر او د قومي اسمبلی غړی شاه محمود قریشی ویلو
ان کے لیے ایک پرسن سپیسیفک جو آپ کلاوز شامل کر رہے ہیں وہ آئین کے ان آرٹیکل 62-63 کے ساتھ متصادم ہے.
دے وای چې صرف د نواز شریف د پارٹی مشروالې لار هوارول لپاره حکومت دا بل منظورول غواړي کوم چې د شاه محمود قریشی په وینا د آئین 28 ماده په ضد د کمې ماده د لاندې چې سترې محکمې نواز شریف نا اهل ګرځولې دي. د نواز شریف بیا صدر منتخب کیدلو ته د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه ګوند پیپلز پارټي دا د ګوند د ننې معاملې بللې ده خو ورسره دا هم په ګوته کړي چې حکومت ته د ادارو سره تاو تریخوالي نه ډډه کول پکار دي. د دې ترڅنګ د نواز شریف د پارټي صدر جوړېدو لپاره منظور کړی شوی قانون لاهور های کورټ کې چیلنج کړی شوی دی او بل یو حکومت مخالف عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید هم د دې په ضد سترې محکمې ته راتلو اعلان کړی دی. سیړونکو وایي چې د نواز شریف بیا پارټي مشر جوړېدو سره به د ده په لویانو ته حوصله میلاویږي خو ورسره دوی دا هم په ګوته کوي چې که ملکي عدلیې په دې اړه منظور کړی شوی قانون رد کنو د هیواد د مخکې نه د غیر یقیني ښکار سیاسي صورتحال لا نور هم کړکېچنه کیدلی شي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
خوږو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیوه ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالیږلی شي.
د وایس آف امریکا ډی ودا چې څنګه په پاکستان کې د واکمنه مسلم لیگ نواز د مشر میاں نواز شریف او د هغه د خاندان پر ضد د کرپشن یا د بدعنوانۍ مقدمه روان دي هم هغه شاندې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پر ضد هم هر ورځ د پاکستان په سپریم کورټ کې د نااهلۍ د کیس اورونه کیږي او په دغه مقدمه کې د دلیدلو کوشش کیږي چې عمران خان د خپل لندن جایداد او په بنګال کې چې د هغه کم کور دی دای څنګه غسته او د دې لپاره پیسې د کمزینه راغلي وي. سپریم کورټ کې نن هم په دې حق لا اورونه شوې ده. اورنګزیب خان نه په تفصیل اورو.
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نااهله ګرځولو مقدمې اورنې په وخت د سترې محکمې درې کسیزه بینچ ویلي دي چې دا به کتل وي د ګوند مشر عمران خان په لندن کې جایداد چې فلیټونو په شکل دی دې دپاره رقم د کوم ځای نه روړی وو. د سترې محکمې درې کسیزه بینچ چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ کې د عمران خان نااهله ګرځولو مقدمې اورنه کړې ده. د عمران خان پر ضد دا خواست د واکمن مسلم لیگ حنیف عباسی محکمې ته ورکړې وو او نن د دوی وکیل اکرم شیخ عدالت ته ویلي دي چې عمران خان لخوا خپل جایداد په حق له کوم ثبوتونه عدالت ته وړاندې شوي دي هغه اصل نه دي. او اسلام آباد بنګاله کې عمران خان خپل کور ته لپاره 1.8 لک برتانوي پاونډ خرج باندې هم اکرم شیخ پوښتنې پورته کړې دي. د دې په ځواب چیف جسټس ویلي دي کچر عمران خان لخوا جمع شوي ثبوتونه اصل نه دي نو موږ څه کولی شو؟ آیا عدالت سره دا اختیار شته چې اصل کاغذونه یا ثبوتونه راغواړي؟ دا اورنه اوس د میاشتې 11 نیټې پورې ځنډول شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان بیا بیا په خپلو جلسو او په ټی وی دا دعوی کوي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف کرپشن کړی دی او د دوی هڅو له وجې عدالت هغه د وزیر اعظم څوکې نه لري کړی دی. اوس چې په عمران خان خپل داسې مقدمه جوړې دي نو په دې کې عمران خان ته ځان صفا کول څومره مهم دي په دې حق له قانون پوه قاضي انور وی څنګه نواز شریف په حق له سترې محکمې دا پیمانه جوړه کړې وه چې په دوی د کرپشن تورونه دي نو دوی د خپل په دې تورونو کې ځان صفا کړي نو اوس باید چې په دې پیمانه عمران خان هم پوره راشي. قاضي انور وی
خبره زاده چې احتساب وي نه احتساب معیار خو به یو وي بیا خو کاغه نواز شریف وي که عمران خان وي که سراج الحق وي تاسو څوک وي نه سپریم کورټ دا وایي چې چا باندې الزام لګي هغه به ثابتوي چې دا هغه دا آمدن جائز آمدانو چوب دین مخی خود پداوا چ ملزم باندے بنئی چ سو داوا کے یغ ثابت ہے اس نواز شریف کیس کے سپریم کورٹ دعوے چ نام جسوک دعوی کہ یا بن ثابت ہے چا بند الزام داغ ثابت ہے نو اس چا بند الزام کرتا کہ نواز شریف وپار سپریم کورٹ جو پیمانہ مقرر کرے دا
پا عمران خان نه یوازې مخالف سیاسی ګوندونه بلکې د خپل ګوند غړو هم د کرپشن تورونه لګولې دي. د پاکستان تحریک انصاف بانی مشرانو کې یو اکبر اس بابر کال 2014 عمران خان باندې بیرونی فنډینګ کې د کرپشن تورونه لګولې وو او دوی پر ضد انتخاباتو کمیسیون کې مقدمه هم روانه ده. اکبر اس بابر د عمران خان باندې خپل لخوا لګول شوی تورونه په حق لوي
چې بیرونی فنډینګ راځي پاکستان تحریک انصاف له غیر قانوني طریقې سره راځي او د کې امریکای نه تقریبا 3 ملیون ډالر غیر قانوني تور باندې راغلي دي، یورپ نه راغلي دي او بیا مشرقي وسطا نه کروڑها روپی چې دي هغه پاکستان تحریک انصاف د ملازمین په ذاتی اکاؤنٹس کې راغلي دي او د دې کې ډېر لوی پیمانه باندې کرپشن شوی دی. اربا روپے د خلکو چې نوې پاکستان لپاره خلکو پیسې ورکولې په هغه کې کرپشن شوی دی. نو دا ګرد معاملات ثبوت سره دا زما اختلافات عمران خان سره هم دقه وجه باندې په 2011 کې شوی چې پارټي کې ډېر پیسې راغلي نو د دې کې کرپشن و. نو دې وجه سره ما هغه د کرپشن نشاندي وکړو. خان کرپشن خلاف کاروایی کوم خو پرې دا غیظ ما خلاف کاروایی یو
انتخاباتو کمیسیون وړاندې ویلی وو عمران خان پر ضد بیرونی فنډینګ مقدمه کې به اگست په میاشت کې فیصله اوروي، خو عمران خان د انتخاباتو کمیسیون فیصله اورولو اختیار اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی دی. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناس دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خپرونه لا دوام لري، خو وخت سوې دی نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او دا کتنه کوي زموږ همکار مختار خلیل.
په عراق او شام کې د دولت اسلامیه یا د داعش د ماتې خوړو علامې اوسخي واضح شوي دي. د داعش د دانه وانه کېدو وروسته که یو طرف ته عراق د محکمتیا په لور روان شوی دی، نو بل طرف ته په شام کې د صدر بشار الاسد حکومت هم نور مضبوط شوی دی. د شام په خانه جنگی کې د صدر بشار الاسد په ملاتړ کې د روس او د ایران کردار یقینا چې د یاد ساتلو وړ دی، خو په شام کې د ایران د اثر رسوخ په خورېدو د شام ازلي دشمن اسرائیل سخت وار خطا دی او د ایران د مخې وهلو دپاره د شام په جنگ کې وردانګلو ته ځان برابرۍ. د امریکې په آنلاین خریدونکو اخبار فارن پالیسۍ کې په دې موضوع یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د اسرائیلي چارواکو دا پوخ یقین راغلی دی چې ایران په مشرقي وسطا کې د خپلې متبرې په قائمولو کې د کامیابۍ په لوري روان دی. دوی وایي چې د ایران لار د اسرائیل نه سیوا بل څوک نشي نیوي. همدغه وجه ده چې اسرائیل نن سبا خپل ټول پام شام ته ګرځولی دی. اسرائیل ایران نه تونلاری جنگیالی ګوند حزب الله ته د وسلو لیږلو د بندولو د پاره په ګڼو قافلو هوایی حملې هم کړي دي. اسرائیل دا حملې په روس او امریکا کې د شام د حالاتو په حق له د سنجیده فیصلو نه کېدو له سببه کړي دي. د اسرائیل د مخبری د ادارې د موساد د مشر په مشرۍ کې یو با اختیار جرګې په اګست کې د امریکې دوره کړې ده او د واشنگټن واکدارانو ته د شام په معامله د امریکې او د روس په خپلو کې د روغې په راتلو د خپل ملک اسرائیل خفګان رسولی دی. بل طرف ته د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو د همدا شان پیغام روس ته د رسولو دپاره د ماسکو دوره کړې ده، خو اسرائیل د دواړو ملکونو نه د مایوسه کېدو وروسته اوس په شام کې ایران سره په خپل زور د خکر اړمولو فیصله کړې ده. فارن پالیسی لیکي چې د ایران فوزونو د جولان غرونو او قنیترا سیمه کې هغو ځایونو ته ځانونه رسولي دي چرته چې د اسرایلي فوزونو چوکۍ جوړې دي. اسرایل د شام په ټول جنگ کې دا یو څیز په غور سره په ګوته کړی دی چې ایران او حزب الله د لبنان نه پس د جولان غریزي علاقې او قنیترا سیمې نه د یهودي مملکت اسرایل خلاف د جنگ دویم محاذ جوړول غواړي. د روانې میاشتې په سر کې اسرائیل په جولان غرونو کې د ایران یو ډرون هم راغورځولې دی. فارن پالیسی خپل مضمون کې نور زیاتوي چې ایران د شام د صدر مقام دمشق نه د لبنان تر سرحده پورې علاقه کې پراته سنی مسلمانان د خپلو کلو بانډو نه ویستي دي او د دوی په ځای یې د شام حکومت پلو شیعاګان آباد کړي دي. اسرائیل د ایران دې کارونو ته هم په ځیر دی. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې د امریکې د صدر ټرمپ حکومت په مشرق وسطا او په خصوصي توګه شام کې خپل ټول پام د دولت اسلامي خلاف جنگ ته ګرځولی دی او د اسرائیل د فکرمندو هیڅ خیال نه ساتي. د امریکې د حکومت دریز نه هم ښکاره ده چې امریکا په شام، عراق او لبنان کې د ایران د پیشقدمۍ د مخې وهلو دپاره د سکولو نیت نه لري. بلخوا د روس صدر پیوټن هم نه خو په اسرائیل د سغم غرض لرلو او نه ایران ته د اوکاو مکاو پالیسی اختیار کړې ده. په داسې حالاتو کې به اسرائیل صرف په خپل فوجي طاقت تکیه ساتي.
د امریکا نیواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې د اتوار په شپه شوی د بدی پیښې په یاد کې دستوري په ټوله امریکا کې ځای په ځای روانې دي. لاس ویګاس کې د اتوار په شپه د څلور شپېتو کالو یو اتن په ډزو باندې څه تقریبا یو کم شپېته خلک وجلې دي او 1500 نه زیات پکې رپورټونه وایي چې زخمیان شوي دي. سبا به د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ هم لاس ویګاس ته ځي. په لاس ویګاس کې شوې د دې بدی پیښې په یاد کې د دستورو حال د وایس آف امریکا په ریپورت کې نصیر احمد کاکړ ناورو.
په لاس ویګاس کې د دوشنبه د پیښې په اړه د بیلابیلو عقیدو خلکو په کیتولیک کلیسا کې د ویر دستوره ولمانځله او د وژلسو په یاد کې یې شمې بلې کړې. د کلیسا زنګ د هر مړي لپاره جلا جلا ووهل سو. امندا خان د یاد په دستوره جوړولو کې مرسته کړې و.
I think we're all in shock but mostly what I've seen today ever since waking up is there's been an incredible community and everyone has been reaching out just asking what can they do, what can we do to help.
هغه وای زما په فکر مشټوله په صدمه کې یو، خو زیاتره چې ما نن دلته راپورته کې دوه وروسته ولیدل هغه یو بمثاله ورورولي و. هر چا ځان را رساو او پښتنه کوله چې زه څه کار وکم، زه څه مرسته کولی سم. د دوشنبه دروازې پیښه د امریکا په تاریخ کې د ډزو تر ټولو مرګانې پیښه وه او څلور شپېته کلن بریدګر سټیفن پاډوک ټولنه له صدمې سره مخ کړې ده. پولیس وای پاډوک د توپکونو یو ذخیره جوړه کړې وه او د هوټل له دودیرشم منزل څخه یې د 20000 کسانو په غونډې ډزې شروع کړې چې هوټل ته نږدې یوه کانسرت ته راغلي وو. د امریکا د نیواډا ایالت لاس ویګاس ښار کې تیره شپه برید کوونکی سټیفن پاډوک په اړه لا تر اوسه دا نه ده معلومه چې دغه کس ولې دغه برید کړی، خو په امریکایي مطبوعاتو کې د هغه د ژوند په اړه معلومات راغلي دي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼه وایي سټیفن پاډوک د نیواډا په دغه کسینو یا کومرخانه کې په لوی جوارګر پیژندل کېدی. دغه تن د کورونو او مځکو په کاروبار کې د دیرشو کلونو تجربه درلوده او زیاتره یې دغه کاروبار د امریکا په ټیکساس ایالت کې کړی و. ورځپاڼه وایي پاډوک د پایلټي لایسنس درلود او خپل دوه واړه جازونه هم درلود. د نیواډا په یوه داسې سیمه کې چیرې چې زیاتره د زاړه عمر خلک ژوند کوي، د دغه کس ګاونډیان د هغه په اړه ډیر کم معلومات لري. د هغه ګاونډیان وایي دغه کس نه خو سخت مذهبي او نه سیاسي خیالات درلودل او خپلوان یې وایي ډیر غوسناکه هم نه و. د دوشنبه پر ورځ د دغه تن ورور اریک پاډوک خبریالانو ته ویلي هغه یو جوارګر و او هم دغه یې کار و. هغه ډیر مالدار و او ویډیو ګیمونه به یې کول، په سمندري کښتیو کې به یې سفرونه کول او په هوټلونو کې به پاتې کېدی. نیویارک ټایمز وایي د دغه کس پلار د یو بانک د لوټلو په تور بندي سوی وو او بیا له جیل څخه د تښتېدو وروسته په کال 1970 کې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې یا اف بی آی د لوړو مجرمانو په فهرست کې شامل کړی وو. د سټیفن پاډوک ملګری یا ګرل فرند دا مهال د پولیسو سره ده او له هغې څخه پوښتنې روانې دي. نیویارک ټایمز لیکي د سټیفن پاډوک مور خپل بچی په خپل سر لوی کړی دی او د امریکا یو شمیر ایالتونو سفرونه یې کړي. سټیفن د خپل کالج سبق پوره کړی او بیا یې د یو شمیر کمپنیو سره کارونه هم کړي او په ټیکساس کې یې ډیر وخت تیر کړی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځول کتر څنګه چې هم تاسو واردل په لاس ویګاس کې یوازینی وسلوال په دزو کې یو کم شپېته کسان وژلي او 1500 څخه زیات نور ژوبل کړی دي. ولی دارنګ ناورینونه رامنځته کیږي په دې اړه د وایس اف امریکا یو رپورټ دی چې پکې د اعصاب یا ارواپوهانو سره پکې خبرې شوې دي. تفصیل ارباب محمود علي راکوي هم په دې ویډیو کې.
د ډزو په وخت لاس ویګاس کې د کلیوالي موسیقي میله روانه وه. یو پولیس افسر په وایرلس وای په فیر گراوندز کې فعاله وشتون کې دی او ډزې کوي. یو ځل بیا د خلکو عادي خبرې او کارونه شروع شول، بیرغونه په نیمکه خوشول او صدر ډونلډ ټرمپ کام ته وینا وکړه. ډونلډ ټرمپ وویل چې ملګرو امریکایانو موږ په دې غم او خفګان کې شریک یو. د وشتون کې سټیون پاډوک روډ هم حیران شوی دی او وایي په دې پیښه سه هم نشم ویلی. د امریکې د پلټنو مرکزي اداره یا اف بی آی او نورې ډېرې څېړنې ښایي چې تیرو یو څو کالو کې د غټې بشر وژنې پیښې درې چنده سیوا شوې دي. امریکا کې د دې پیښو لپاره ټوپک خوخیږي. امریکا کې د دې پیښې نه وړاندې د تیر کال د جون په میاشت کې د اورلانډو په یو کلب کې شبي پیښه تر ټولو زیاته خونړۍ وه. په دغه پیښه کې یو کم شپېته کسان وژل شوي وو، خو وژونکو د خپلو بریدونو لپاره د سرې ډک ټرکونه هم استعمال کړي دي او په کال 2001 کې یې په نیویارک کې جازونه هم استعمال کړي دي. د غټې بشر وژنې ډېرې پیښې شوې دي ځکه د نفسیاتو ماهران د دې بریدګرو ذاتي معلومات راجمع کولو کې بریالي شوي دي. د نفسیاتو یو ماهر جی ریډ میلو د اسکایپ د لارې په خپل وینا کې د دوی ډېر قدرونه مشترک بلي.
زمونږ معلومات ښایي چې د دوی ترمنځ د اختلافي قدرونو په مقابله کې مشترکه قدرونه ډېر زیات وي.
د تیرې غټې بشر وژنې نه پس په یو امریکا کې د نفسیاتو ماهر ریډ ملوی ویلي وو چې دا بریدګر د نفسیاتي ناروغو سره مخ وي او بریدګر زیاتره سړي وي. دا کسان په ملګرتیا او تعلقاتو کې هم د فشار سره مخ وي او دا حمله د ځان د پیژنګلو په خاطر کوي. که هر څه دا خپل سر بریدګر د یو مرام ترلاسه کولو لپاره د حملو دعوه کوي، خو ملوی دا نه مني.
اکثره د تشدد د لارې لومړی قدم شخصي خفګان وي. د دې درې جزئیات کېدلی شي. شروع داسې وشي چې لومبه انسان څه بایلي، دویم پړاو کې دته خپل سپکاوی احساسېدل شروع شي او بیا په دریم پړاو کې دته په نورو کسانو یا ډلو غوسه ورزي او په دوی د خپلو کړمو تورونه لګوي.
وسله ترلاسه کول یوه چاره ده، خو په انټرنیټ سماجی پاڼې بله چاره ده. د مرګ شوبلې خبرونه په سیکنډونو کې د فیسبوک او ټویټر د لارې په ټوله نړۍ کې خواره شي. ملوی وای په انټرنیټ سماجی پاڼې د بریدګرو نه بدماشان جوړ کی او کله چې خلک دوی په انټرنیټ یا نیخ په نیغه وګوري نو بیا د دوی نقلونه شروع کی.
سوات کې د 2013 د سیلابونو او هلته کې بیا د طالبانو د واک اختیار یا د زور زیاتۍ د لاسه د سوات عام خلک که یو طرف ته اغېزمند شوي وو، کاروباریان او تاجران هم بچ نه وو پاتې شوي. په سوات کې د دې دواړو غټو پیښو د لاسه کاروباریانو او تاجرانو ته څومره زیان رسیدلی دی او هغوی اوس د دې زیان تلافي څنګه غواړي یا په بدل کې څه غواړي چې دوی بیا په خپلو خپو باندې ودرېدی شي؟ صادق قاسم شان به په دې رپورټ کې ورو چې هغوی د ځینې همدغې شانتې تاجرانو او کاروباریانو سره خبرې کړي.
زما نوم سرفراز دی، زه د مدین کې د بډالۍ اوسیدونکی یم او د دې دغه رب سمیړه دفتر دپاره راغلی یم. د دې دپاره راغلی یم چې سیلاب کې زما نقصان شوی او دوکان یې وړی و. هلته مې د درزیتوب دوکان و، بیا مې د کپڑې دوکان کپڑې مې پکې وه او درزیتوب کار مې هغه مې خراب شوی د سیلاب په وجه. بیا راباندې طالبانو مسلې راباندې راغلې، هم راباندې سیلاب راغی، د هغې پوځ زموږ کارونه ټول خراب شوي وو، د هغې پوځ موږ دلته وس دې متاثر شوي وو، دلته راغلي وو. نو موږ که دیو را سره سمیړه را سره هیلپ وکړو را سره 2010 کې دوکان هم خراب شوی وو. هغه کار زوړ حال خو کار خو هم نشي بحال کولی، خو چې څنګه سره سره هیلپ وکړي چې هغه خپله غریبۍ مطابق گزاره حال زندگی پی وچلو که نه گزاره پی وشي. نن کاغذونه جمع کولو لپاره راغلی وو.
ثبوت هم سره وړی دی یا څه په کار وي دی؟
ګران خدای ډېر تکلیف پکې ډېر دی. په هغې کې اقرارنامې جمع کول یو، ایسي له وړلی یو، ډی سي له وړلی یو، بیا په کې تحصیلدار له وړلی یو، پټواري له وړلی یو، بیا په کې ناظم له وړلی یو، کاروبار پکې ډېر دی. بیا به یو هلته به ایسي بدل نوټس دغه درکوي، ټوکن درکوي، بیا به ډی سي خپل ټوکن درکوي، بیا به دغه راځي. موږ د مدین یو که نه، بیا بارین ته ځو، د بارین نه بیا موږ غورې ته راځو ډی سي لا، بیا د هغې دلته پېښور ته دلته راتللی دي. کړاو پکې ډېر زیات دی، لږ نه دی.
موږ چې ضلع شنګله داموړی نه راغلی یو. نوم مې عبدالله، بېزار کار کوم، دکان مې.
نقصان څنګه شو؟ کله شو؟
خو دغه 2010 کې شو، جو خو خپل کاروبار خو دغه لاسه بس خراب شوی و. جو اوس لکه غریبۍ را مخه کړي ورته کې راغلی.
څه وجه نه دکان خراب شو؟
سیلاب د وجه.
دلته نه څومره امداد امید دی تاسو؟
یاره چې دغه لس 15 لکه کلو کې مو بیره څه گزاره غونډې روانه شوې. غریبواله دی لکه
دکتور رحمان نوم دی، شنګلین راغلی سار راغلی او بس جو امید خدا دی چې لکه کاروبارونه او دا خراب شوی زمونږ دوکانونه دي. د مینیارې او سوټونو دی دی
کله تبا شو؟ څومره نقصان شو؟
د دشتګردۍ دی وخت کې 2008 کې بیا کورونه پرېښلي وو. موږ کار واپس چلالو، کاروبارونه دا ختم شي.
دیر میدان نه راغلی. مظفر خان زما پیټرول پمو دغې نه مار څه تللي، جنریټر دې تللي، تیل دې ودري، موبایل دې ودري، هیڅ شی پکې نه پاتې شوی. نو هغه جنگ نه شوی، هغه پریشان چې وو باقي کې شوی. یاره اوس زسوم تقریبا 40-50 لاکھ روپیو نقصان ہو شوی. حالات هم خو جو هغه چې دا شی پکې راغی جو سه خراب.
شنګلین راغله ما ګل شاهزاده نوم دی. دا چې کوم په 30 جولای 2010 کې کوم سیلاب راغلی وو، زما د موبایل شاپ وو، په هغې کې زموږ دوکانونه تباه شوي وو، کوم دغه ندی په غاړه چې وو. نو هغې دپاره بیا دې یو ادارې نه موږ خبر شوو چې دوی څه مالک پیکیج ورکوي. نو هغې دپاره موږ خپل ډاکومنټس سره وړ دي او راغلي وو زموږ کاروبارونه تباه شي دي چې موږ سره دوباره اخلاص وکړو چې موږ په خپل معاش پلک ټیک کړو.
دا کور کې څومره کسان د دې کاروبار خرابېدو سره لکه اغېزمن شوي دي؟
20-25 ممبر زموږ د خپل فیملی او سلو درې سلور ما سره نور چې ونو دکان کې کار به کوو، تنخواه باندې ما کسان ټول بېروزګاره شي دي. نو ټول خو دوی نه شي دغه کولی، زموږ خو ډېر غټ نقصان نه شي دي که نه. خو بیا هم موږ امید کیو که چېرته 15-20 لاکھ روپۍ موږ ته میلاو شي، نو څه نه صحیح سبب کې شي، نو موږ به دوباره نه خپل روزګار شروع
به خزاره زمان هم دجي بوډۍ نه راغلي.
موږ
درنګ د ګټو کاروبار کوو، مایننګ. نو نقصان خو زمونږ څه د حالاتو د وجې شي او د هغې نه وروسته چې کوم دی بیا پکې سکیډن وشو، د اخپای پکې بیره دا ماته شوه، لکه غټ نقصان ماته پکې دا د خپل وجود ته رارسېدلی. دا کروڑو روپۍ ډکې خو دا اخوا خو واپس نه راځي کنه. نو غټ نقصان پکې په دې 3 لکھ روپۍ زما خپلې ذاتی دغه ولګې دي. بیا کاروبار مې بند شو 2-3 کاله، دغه نقصان راته راغی. نو اوس تاغې دغه نه موږ راغلي چې یاره کوم ته پکې سمیرا وشي یا چې کوم دی مشینري یا څه نور څه.
ډېره مهرباني.
دا د وسف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو اوس هم زو د پاکستان قبایلی سیمه ولوري ته چیرې چی راپورونه وایي نه خو په هغه سیمه کې ډاکټران سته نه هم د زده کړو او ښوونې مرکزونه یا مکتبونه سته او نه هم هلته څه نور د ژوند داسې اسانتیاوې سته چې خلک دې ورباندې خوشحاله وي. د ټولو ته کتنه کړې ده عدنان بیټنۍ په دې رپورټ کې.
فاټو سیکرټریټ چارواکو وینا تر مخه دغه علاقې له مرکزی حکومت سره دی او دغه نوی بلډینګونه جوړېدل وروسته په دغه بلډینګونو کې ملازمت لپاره سی ان ای رپورټ مرکزی حکومت ته وړاندې کړی دی. خو په دې تر دې وخت پورې له تیرو 15 کالو راهیسې عمل نه دی شوی او نه په تیرو 15 کالو کې کومه نوې برتی شوې ده چې په زیات شمېر سره ډاکټران یا استادان برتی کړي وي. د جنوبي وزیرستان مرکز واړه کې یوازنۍ د الکانو کالج موقتی پرنسپل اتغولا ډیو سره خبر پر مهال وویل له دوی سره په دې کالج کې په خپل د استادانو نشټوالی دی. دوه ور سره سرکاری استادان دی او دولسه پډیړی برتی خړی دی. هغه اول په جنوبی وزیرستان شل ده او سم کالجونه هم د استادانو نشټوالی په وجه تړل شوی دی.
تقریبا 1300 تعداد امیل دی کالج سټوډنټس او سټاف چې کوم د دسانس به مشکل دوا کسان دی اډ هاګ بارا کسان وی دغه مقام د دې چې کوم د سرویس ختم شول مزید ایکستنشن ته ملاون شه نو هغه ری کمی چې کوم د کمپنسیشن به نه دو یو په وجه نقصان دا وژن چې د میجه ورکی روسی د لر لر نه هروشي د نجد نه هروشي ا کلاسی نه پدا وجنو چې سټاف شته نه او یو خدای خبره ده چې مشته د سټاف د سشندای په فول سوینګ دی چې مشته سټاف روکړی شي.
اخر د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کمران افریدی له ډیو سره حال ترول په وخت وویل په شمالي وزیرستان کې په زیات شمېر سر روغتونونه او د صحت مرکزونه موجود دي. خو په دې کې د ډاکټرانو نشټوالی دي چې لوځي سیمایي خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه وویل د ډاکټرانو نشټوالی په اړه نه بیا بیا فټو سیکرټریټ ته خواست کړي خو د دوی د خواسته څخه پاملرنه نه شوي. د کمران افریدی په خبره دغه هسپتالونه فعال کول لپاره په ډیډی ډاکټرانو برتی کولو فیصله کړی ده.
بیسیک شیزونه هر ځای کې شته اوس هغه خبره نه ده چې یو کس ایمرجنسی راشي او موږ اټینډ کولې نشي.
یس
ऑल काइंड ऑफ इमरजेंसीज कैन बी एंटरटेन्ड उस हजार तो ओपीडी वरसे द हजार ओपीडी के अगर डॉक्टर हल को आगे शांत शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स दो वजह डॉक्टर टाइम ज्यादा लग गया ज्यादा लग गया अगर डॉक्टर जिस भी कसूर जकर ने डॉक्टर तुम्हारा टाइम 36 डॉक्टर्स अगेंस्ट 54 या 56.
یړ دی ویشي د قبایلی علاقو واک اختیار له مرکزی حکومت سره ده او له هغه ځای څخه د دوی د فندونه راځي. او کلموسي په دې اړوند سرحداتو مرستيال وزیر غالب وزیر نه او پښتل چې په قبایلی علاقو کې په جوړ شوی ودانې کې د استادانو او د ډاکټرانو نشټوالی دي. نو دغه پښتنې په جواب کې اول چې په دې اړوند باندې کوټلي غمونه پورته کوي او دا خبره باندې د اعلی سرواکو سره برسره کوي.
موږ فاټا د تورال بلکې سپیشل جمع کې پارلیمنتري نه کوي کلمه کې کړی ده په دې باندې په ان شاء الله ول عزیز ز پیراک را د فاټا منیز ها په یوه تم هغه مونږ د هغه په فاټا چې څومره غادي کنه مشکلات دي ان شاء الله مونږ خپل واسط توفیق په متدد باندې ان شاء الله د عمل لري کاو کنه هغه په هیلث کې دي کا ایجوکیشن کې
یړ دی چې قبایلی علاقې له تیر پنځله سوخالو راځي تر نوې پنامل یو شکمن جنگ سره مخامخ دي. حکومتي چارواکو له نړۍ څخه په ارباو ډالر مرسته دي قبایلی علاقو د بیا په آبادکاري هم تر لاسه کړې دي. خو باوجود دغه هم په قبایلی علاقو کې اوس هم حکومتي چارواکي په خپل تاییدوي چې په دې ځای کې د ډاکټرانو او استادانو ترڅنګ د یو شمیر نور ملازمینو نشټوالی دي. عدنان بیټنۍ وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی.
دغه شان د حال د باجوړ ایجنسی د برنګ سیمه هم ده. برنګ تحصیل د باجوړ نه اتیا کیلومتر لری آباد ده. خو هلته کې جوړ سرکاري هسپتال د ډاکټرانو او د دیپی سہولتونو او آلاتو د نشوالي سره مخ ده. عرفان الله جان په تفصیل ورو
د قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی په بارنګ تحصیل کې تقریبا د شپږ لکه آبادی لپاره جوړ اسپیټال کې د بنیادی سہولتونو د خزینه ډاکټرې په ګډون د مهمو ډاکټرانو د نشوالي لوجه د سیمه اولس د سختو ستونزو او کړمو سره مخ دی. حکومت خود ایجنسی د سرخارنه تقریبا 80 کیلومتر لري نورخاته اړخ ته پرتا د بارنګ پسیمه کې د بی کیټګری اسپیټال جوړ کړی دی. ولینه خو په دغه اسپیټال کې د ایمرجنسی کوم سامان شته نه دوی او دغه رنګه د ایمبولانس د گاډي د نشوالي ترڅنګ پکې د ډاکټرانو پوسټونه د 1300 کالو نه خالی پراته دي. د اسپیټال کې د ستونزو په اړه د سیمې اولسوای
علاقه ډېر غټه علاقه ده. دلته قسم قسم کې سونه راځي کنه مون سره اکثر څوک د غرونو غورځيږي
یا سر ته ټوپک باندې ورګي زکه چې دا پښتنو علاقه خامخا جنگ جګړې ډېرې کوي نو موږ سره سر جری مکمل اټس دغه نشته دی او نر سم میډیکل سپیشلیست دی چې لکه بعضی داسې بیماران را بیماران چې هغه د عام ډاکټران نشي سپورټ کولای کنه نو سرجیکل سپیشلیست او میډیکل سپیشلیست او دې سره سره موږ سره یو گاینیکالوجیست هم پکار ده ځکه چې زنانه کیسونه د غوږ موږ ژوند سره ریلیټډ کیسونه دي کنه نو بس دا درې ډاکټران موږ کوم ډېر اهم دي
مشکلات دي دلته کې میډیکل سپیشلیست نشته دی دلته کې آرتھوپیډک ډاکټر نشته دی سرجن نشته دی نو دا ټولی مسلې دي دلته کې چې داسې ماینر انجری راشي چېرته کې معمولی بیماری د هغې علاج کیږي خو بیسک سہولیات نشته دی دلته کې چې هغې مطلب علاج وشي نو د هغې لپاره خار ته ځي یا پېښور یا درګۍ ته چې کوم دی هغه بیمار بیا مجبوراً روانې
د بارنګ د اسپتال قایم مقام مشر ډاکټر وایي چې اسپتال ته ډېر زیات مریضان راځي خو د ډاکټرانو د کمی له وجې ورته سخت مشکلات رامنځته دي او نو دوی سره کومې وړیا دوایې نشته چې مریضانو ته ورکړي
دغه په سلسله کې ته آرتھوپیډک سرجن کمې دي د سرجیکل سیټ باندې کمې دي او اهم شی د گاینیکالوجیست چې کم دی موږ سره کمې دي چې دا کمې په دې هسپتال کې پوره شي موږ سره بنگلې شته کوارټر شته او بشته بیلې شته هر څه ضرورت تقریبا ورو روان دي ا کمې په کې شته خدای چې لکه به هم سره پاتې کېدې شي د کېدې شي لکه نو چې دغه سہولیت موږ ته مهیا شي د خیر موږ د خلک هم خوش
کته هم حکومتي چارواکي دا داوی کوي چې د سیمې اورستي وړیا د سیرت سہولتونه ورکړي دي خو چې څوک هسپتال ته دراغلي مریضانو حال وګوري نو د حکومتي چارواکو د ټولو داوو حقیقت باور ته سرګن شي ارپان الله جان وایس اپ امریکا ډیو رادیو باجوړ ایجنسی
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د کتر منوریدونکو او سمزه د پاکستان بلوچستان ایالت ولوري ته چیرې چې په پښین ضلع کې ملګری ملتونو د خوراک اداره وایي چې د ایالتي حکومت سره یې په شریکه هلته د هغه ماشومانو لپاره یو پروګرام شروع کړی دی چې د خوراک له کموالي سره مخ دي تفصیل حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي
په بلوچستان کې ماشومان د خوراک لکمی زخه د ژغورنې لپاره د درو کالو دغه پروژه د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوالې ادارې او د بلوچستان حکومت په ګډه مرسته باندې پیل شوله په دغه پروژه کې اوس ضلع نوشکي او ضلع پښین هم شامل کړي دي چې تر دې لمخه په وو ضلعو کې دغه پروژه روانه وله د ضلع پښین په 22 یونین کونسلونو کې به تر 40,000 زیاتې هغه مندي چې ماشومان یې په نس وي او هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلو کم وي و دوی ته به هغه خوراک ورکول کېږي چې په هغه کې د غذا مقدار بشپړوي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک د ادارې ډایرکټر پین بارکوین وویل چې دلته په بلوچستان کې په هرو 50 کسانو کې 4 کسان د بشپړ غذا د ترلاسه کولو توان نه لري نو هم له دغه سبب موږ اوټ کړی دي چې د ماشومانو او د مندو د خوراک د کومک مرستې به جاری ساتو د ملګرو ملتونو د خوراک د ادارې په یو راپور کې ویل سوی دي چې په بلوچستان کې تر 50 کالو کم ماشومانو کې 50% د خوراک لکمی سره مخامخ دي د خوراک د کمی له سبب د یو شمیر ماشومانو قد هم ډیر کشنی وي د بلوچستان 14% خلک د خوراک لکمی سره مخامخ دي په بلوچستان کې د روغتیا څنګهوی سي دلته 80% د ماشومان او د هغو شوزو درې برخې چې ماشومان په ناس وي دوی د خوراک لکمی سره مخامخ وي د استرالیا عالی کمشنر مارګریټ اډمنسن وویل چې د استرالیا حکومت هم له دغه سبب دلته د بلوچستان د خوراک د کمی د ختمولو لپاره د دغه پروګرام مرستې څلور چنده کړي دي پر دې محل باندې د بلوچستان د روغتیا د څنګه صوبایي وزیر رحمت صالح بلوچ وویل چې موږ اوس د بلوچستان په ټولو ضلعو کې د ماشومانو او د مندو په اړوند باندې سروې پیل کړې ده چې ډېر زر به دقیق شمیره مخته راسي
انٹرنیشنل ڈونرز کی توجہ کو اس ڈونر کانفرنس کے ذریعے بلوچستان کی طرف موصول کریں اور کوشش ہوگی کہ یہ جو گمبھیر صورتحال ہے اس کو ہم قابو کرنے میں کامیاب رہیں
د دې کانفرنس په ذریعہ باندې د بلوچستان په لور باندې د مرستندوی پام راړول دي تکل دا کوو چې دا کومه ناوړه وزه ده پر دې باندې به څنګه پیاوړي سو په پاکستان کې د آغا خان فاونډیشن له لوري په خوراسوي راپور کې ویل سوی دي چې په ټوله پاکستان کې 40 ضلع د خوراک لکمی سره مخامخ دي په دې کې 10 ضلع د بلوچستان غهم شامل دي د بلوچستان د روغتیا څنګهوی سیدل ته 1.5% د ماشومان د خوراک لکمی سره مخامخ دي اتیا پیسه د کورونه ښه خوراک نسی ترلاسه کوله، څلویښت پیسه د ماشومان د مناسب خوراک د نه ورکولو له سبب څخه دوی ډنګر، نه څلویښت پیسه د ښځې، اووه پنځوس پیسه د ماشومان بیا د وینې له کمۍ سره هم مخامخ دي. د بلوچستان حکومت دوه کاله له مخه د استرالیا او د نړیوال بینک په مرسته باندې د یو عرب پنځه څلویښت کروړو روپۍ په لګښت باندې دغه پروژه پیل کړې وله چې د صوبې په اوو ضلعو کې په راروان درو کالو کې به و ماشومانو او ومندو ته به خوراک ورکوي. حامد سمسور، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه دغه ټلویزیون خبری خپرونه ولیدله او همریدله. په لږ سات کې دا ختمیږي او دینه پس په تاسو د نن د ورځې ډیوه ډاکټر پروګرام اوریدای شئ. او ډیوه ډاکټر پروګرام به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار ارباب محمود علي. نن به دوی خبرې ترې کوي د کینسر یا د سرطان په موضوع باندې. تاسو هم تیزان خبرولی شئ او په پروګرام کې برخه اخیستی شئ. اجازه غواړو تاسو نه. الله پامان. Thank you.